السلام علیکم. شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبری مجلې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه لرو. د کابل د څلورم میکروریان په سیمه کې د لیلامی په بازار کې پراخور لګیدلې. په هغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خبرې شوې لیدل کیږي چې ټولې لیلامی اور اخیستې دي. ځایي رسنیو ویلي چې اور نن سهار وختي بل شوی دی. تر اوسه پورې د اور د لګیدو د علت او پیښ شوي تاوان په اړه څه نه دي ویل شوي، خو ویل کیږي چې اور وروسته مړ شو. په دې اړه وروسته راپور لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازندوی دفتر یا یونما سرپرست مارک پوتسل د افغان جنود د ښوونځیو بندېدا غموونکی او شرمونکی اقدام وباله. یونما په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلودو په مناسبت د ښاغلي پوتسل په قول ویلي، له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د نجونو د راګرځولو لپاره هیڅ توجه نشته او د نړۍ په هیڅ ځای کې داسې نه کیږي. د ښاغلي پوتسل په وینا دا کار د نجونو یو نسل او د افغانستان راتلونکي ته جدي زیان اړوي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې په پاکستان کې له سیلونو وروسته د نږدې 3.5 میلیون ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا ده. یونیسف وایي چې له سیلونو وروسته په سیل ځپلو سیمو کې ډېر شمېر ماشومان د ملاریا په شمول په بېلابېلو ناروغۍ اخته شوي دي. د پاکستان په وروستیو سیلونو کې لږ تر لږه 1525 ماشومان هم مړه شوي دي. د قرغزستان او تاجکستان د ځواکونو ترمنځ بیا نښتي شوي او دواړو هیوادونو د جګړې شدیدې بللې دي. قرغزستان وایي په دې نښتو کې شپږ دېرش تنه وژل شوي او اووه اتیا نور ژوبل شوي دي. تاجکستان تر اوسه پورې د خپلو مړ ژوبلو په اړه رسما څه نه دي ویلي، خو د ازادي راډیو تاجکي څانګې د سیمې د چارواکو په قول راپور ورکړی چې 9 دېرش تاجکان هم وژل شوي دي. د دواړو خواوو ترمنځ د تیرې اونۍ په لومړیو کې جګړې له دې سره سره بیا پیل شوې چې دواړو خواوو پخوا اور بند کړی و. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی نن یکشنبه د ارمنستان پلازمینه ایروان ته ورسېده. په ایروان کې د امریکا سفارت وایي دا د قفقاز د سیمې د هیواد ته د میرمن پلوسی لومړنی سفر دی او همداراز له کله چې ارمنستان له پخواني شوروي اتحاد څخه خپلواکي ترلاسه کړې، دغه هیواد ته د امریکا د یوې تر ټولو جګپوړي چارواکي سفر دی. امریکا د استازو جرګې رئیس وروسته له دې ارمنستان ته سفر کوي چې په وروستیو ورځو کې دغه هیواد او آذربایجان ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې او تر 200 ډیر کسان پکې ووژل شول. ټاکل شوې ده چې د بریتانیا ملکه دوهم الیزابت سبا دوشنبه په یو لړ مراسمو کې خاورو ته وسپارل شي. دوهم الیزابت د سپتمبر په 1 د شپږ نوي کلونو په عمر مړ شوه. دا به د خپل خاوند شاهزاده فیلیپ د قبر تر څنګ خاورو ته وسپارل شي. په دغو مراسمو کې د ګډون لپاره تر اوسه پورې لندن ته تر 5000 ډیر بهرني شخصیتونه رسیدلي دي. د دغو مشانو په منځ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن او میرمنې هم شامل دي. افغانستان، سوریه، وینزویلا او بیلاروس هغه هیوادونه دي چې د بریتانیا د ملکې دوهم الیزابت د تدفین په مراسمو کې نه دي بلل شوي. زمو شخله ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتو سرمنشي لاس ډاکټر د افغان جنو محرومیت نه جبرانیدونکو تاوان وباله. د کابل کندهار پر لوی لار کار د میدان او غزنی ترمنځ پیل شو.
د درانی د بازار نه بیا د غزنی تر مرکز پورې چې 80 کیلومتر سرک جوړیږي.
د کابل د مکرویانو په لیلامی مارکیټ کې اور 50 دوکانونه سوځولې. په زابل کې په کولرا د اخته کسانو شمیر تر 12000 واوښت.
نوې پیښه دی هغه د سوری په د بدین ارغنداب د ملخینو عراقو مرغاوی په سیمه کې مست سوي دي.
د پکتیا د ګرد چیری اوسیدونکو وایي
لکه د ژوند د انسان چې کوم ضرورت اپ دې منځ کې یوم نشته، صحت نشته، معرف نشته، بیا رغونه نشته.
او په کونړ کې د پولیو یو بل پیشه ثبت شو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي او همي مطالب ولستل شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ ته ویب پاڼه پته ده.
د ملګرو ملتو سرمنشي وای په تیر یو کال کې د افغان جنو د زده کړو له لاسه تللی فرصت به بیرته جبران نشي. انټونی ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه کښلی، نن یک شنبه د سپتمبر 18 په افغانستان کې د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو د بندېدو یو کال پوره شو، خو طالبان باید نور نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
امنا د لوګر ولایت اوسیدونکي او د یو لسم ټولګي زده کوونکي و چې طالبانو خوندې وتړل. امنا وایي دا او د دې پښان په زرګونه نورې انجونې چې د تیر یو کال راهیسې خوندې ته لتاګ محرومې شوي، له رواني ستونزو او فشارونو سره مخ او د خپل راتلونکي په اړه ورځبلې ته ناهیلي کیږي. دا وایي طالبانو باید په دې تیر یو کال کې د دوی د خوندېو د بیا پرانستلو لپاره کار کړی وي او زر تر زره د بیرته دوی ته خوندېو ته د تاک اجازه وکړي.
ټول مایوسه یو، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کړي. زده کړې زموږ اسلامي حق ته باید موږ ته دا حق راکړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر 13 د طالبانو د حکومت له خوا شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو یو کال پوره سه. په دې اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، نن یک شنبه یو کال سو چې په افغانستان کې د لیسې دورې زده کوونکي نجونې ښوونځیو ته لتاګ راګرځول شوي دي. د زده کړو او فرصتونو له لاسه تللی یو کال چې هیڅ کله به بیرته جبران نه سي. نجونې ښوونځي ته د تګ جوګه دي. طالبان باید اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته ستنې سي. په ورته وخت کې په افغانستان کې ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما په دې اړه په خبر کړي خبر پاڼه کې تیر یو کال د طالبانو د حکومت لپاره شرمونکي او د خلکو لپاره غمجن کال یاد کړای دی. په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د یوناما د سرپرست مارک پورتسل په حواله لیکل شوی چې لیسو څخه د انجونو روان محرومیت هیڅ معتبر توجیه نه لري او په نړۍ کې هیڅ مثال نه لري. دا د انجونو یو نسل او په خپل د افغانستان راتلونکي ته سخت زیان رسوي. د یوناما په دې خبر پاڼه کې خبرداري ورکړل شوی چې که خوانځیو ته د انجونو پر تک بندیز دوام وکړي، بلګری ملتونه په ژوره توګه اندېښنه لري چې دا ډول اقدامات په د نورو محدودیتونو سره یو ځای د افغانانو په اساسي ازادیو باندې اغیز وکړي چې د پراخ نامنیو، بیوزلۍ او انزوا په ګډون د افغانستان پر وړاندې د کړکیچونو په ژورولو کې به مرسته وکړي. د یوناما د معلوماتو پر بنسټ لتیر 2021 کال د سپتمبر 13 تر دې دمه په ټول افغانستان کې لوم ټولګي څخه تر 12 پورې شاوخوا 1 میلیون انجونې چې عمرونه یې له 12 تر 18 کلونو پورې دي له ښوونځیو محرومې شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ځواب ولرو، خو د دوی د پوهنې وزارت ویاند او د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر نور الله منیر د سنبلې په 21 نیټه په اورزګان ولایت کې وی خبري غونډې ته وویل چې خلک نه غواړي شپږ کلن لوڼې ښوونځیو ته ولاړې سي او دا د افغانستان د خلکو فرهنګي ستونزې یاد کړه. خو د نوموړي دا خبرې د خلکو له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې او دوی په حضوري او د ټولنیزو رسنیو لاري د کمپاینونو په ترڅ کې دا غږ پورته کړ چې خپل لوڼو او خويندو ته ښوونځي غواړي. د یادونې وړ ده چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د نن او بهر د نجونو د ښوونځیو د بندیز له امله د افغانانو لخوا اعتراضونه لاریونونه عدالت غوښتنې وسوې. نړیوالو هم دا غږ ورسره بدرګه کړ، خو لا هم دغه اقدامات کومه نتیجه نه ده ورکړې او لا مشخصه نه ده چې طالبان به څه وخت د نجونو ښوونځي پرانیسي او دوی ته به د ښوونځیو د تګ اجازه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل د څلورم میکروریان په لیلامی مارکیټ کې د سوځیدلو دوکانونو مالکان وایي په وخت اطفایې د نه رسیدو له امله د دوی شتمنۍ د اور خوراک شوه. د دوکاندارانو په وینا سهار شاوخوا 4 بجې په دې مارکیټ کې اور ولګید او د اطفایې کارکونکو هغه وخت ورسیدل چې هر څه په ایرو بدل شوی وو. د طالبانو حکومت د کورونو چارو وزارت او د کابل امنیت قمندانې په دې اړه چې ولې اطفایې ناوخته سیمې ته ورسیده زموږ د خبريال پښتنی ته جواب ونه وای. د دې موضوع تفصیل واوري.
د کابل د څلرم میکریانو په لیلامی مارکیټ کې سهار وختي 4 بجې اور ولګید چې د لمر لره خطو سره په دوکانونو کې ټول شته توکي په یرو بدل کړل. د دې مارکیټ دوکاندارانو وایي په وخت د اطفایې نه رسیدو له امله د مارکیټ د اور خوراک شو او د اطفایې کارکونکو هغه وخت ور ورسېدل چې نور د ژغورلو لپاره څه نه و پاتې. د دې مارکیټ دوه دوکاندارانو ایمال او حمید الله ازادي رادیو ته وویل
تقریبا 25
شاوخوا 25 یو شلک افغاني مال مو وسوځید، نه پوهیږم چې څنګه ور ولګید.
ولګید خو اتفای هیڅ پاملرنه ونه کړ چې ژر راشي او ور مړ کړي. کا اتفای وخت راغلی وای یو یا دو دوکانونه بس وزیدلی وای، خو ټول چې خو وسوزیدل بیا اتفای راغله.
خوب که وخت سوخت اتفای باز رسید،
چندین بار به اتفای ما زنگ زدیم.
څوزلی مولې اتفای سره اړیکه ونیوله. دوه ساعت وروسته چې هر څه وسوځیدل اتفای راغله. یو دوکان سوځیدلی وو او که اتفای وختي راغلی وای بل هیڅ دوکان نه سوځیده. موږ خپل ډیر بیچاره او بې وسه خلک یو او هیڅ نشو کولای چې دا دوکانونه بیرته ورغو او خپل د کار سیستم برابر کړو. اوس حیران پاتې یو چې څه وکړو.
سیمې ته د اتفای د ناوخته رسېدو په اړه مو د طالبانو حکومت ته کورنیو چارو وزارت لویان عبدالنافی ټکور او د کابل د امنیه قوماندانۍ لویان خالد زدران څخه هم وپوښتل. ښاغلي ټکور ځواب را نه کړ، خو ښاغلي زدران بیا ازادي راډیو ته په یو پیغام کې که څه هم زموږ پوښتنې ته یې ځواب نه دی ویلی، خو لیکلی دي اور د اوروژنې د کارکوونکو لخوا 9 بجې په بشپړ ډول مړ شو. د اور لګېدنې لامل لا معلوم نه دی، خو څېړنې روانې دي. که څه هم کره ارقام نشته چې د دې مارکیټ په سوځیدلو سره دوکاندارانو یې څومره مالي تاوان کړی، خو ویل کېږي چې په دې مارکیټ کې تر 500 ډیر دوکانونه سوځیدلي دي. د کابل د څلرمو میکریانو په دې مارکیټ کې چې بیلابیل لیلامي توکي پکې خرڅېدل، دوکانداران یې اوس د طالبانو له حکومته غواړي چې د دې مارکیټ په بیا جوړولو کې له دوی سره مرسته وکړي. دا مارکیټ داسې مهال د اطفایې د ناوخته رسېدو له امله سوځېږي چې تر دې مخکې هم په کابل او نورو ولایتونو کې د اور لګېدو په پیښو کې د اطفایې د ناوخته رسېدو له امله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. مسؤولانو مخکې د اور لګېدنې ځایونو ته د اطفایې په ځنډ رسېدلو یو لامل په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه یاده کړې وه، خو د یادونې ده چې د کابل د څلرمو میکریانو په لیلامي مارکیټ کې د دوکاندارانو په خبره اور سهار وختي لګېدلی و، هغه مهال چې په ښار کې د موټرو تګ راتګ ډېر کم وي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ویانا ناستې ګډونوالو په افغانستان کې د اوسنیو ستونزو د حل لپاره پر سیاسي حل لارې او خبرو ټینګار وکړ. د دې ناستې په اعلامیه کې راغلي چې طالبان اوس هم په افغانستان کې د واک په انحصار او یو داسې حکومت چې د خلکو په رایو نوي رامنځته شوی ټینګار کوي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د ویانا ناستې ګډونوالو د دغې ناستې پیل د یو معنی لرونکي سیاسي بهیر پیل یادوي. یو شمېر هغه سیاسي څیرو چې په دې ناسته کې ګډون کړی و د یوې اعلامیې په خپرولو سره طالبان د واک په انحصار او دغه شان د یو داسې حکومت په رامنځته کېدو تورن کړ چې د خلکو د رایو پر بنسټ نه دی رامنځته شوی. دغو سیاسونو په اعلامیه کې غوښتي چې د افغانستان روانې ستونزې باید له سیاسي خبرو اترو په واسطه حل شي. دوی ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ټول شموله او ځواب ویونکي حکومت د رامنځته کېدو لپاره ملي او نړیوالې هڅې پیلې نه دي ورکړي، خو طالبان بیا تل ټینګار کوي چې د دوی حکومت ټول ګډونه دی. په دغه اعلامیه کې راغلي چې د ویانا په درې ورځنۍ ناسته کې په افغانستان کې د ورځ تر بلې زیاتېدونکی بشري ناورین، په ملي او نړیواله کچه د واکمن نظام په عدم مشروعیت، د افغانستان په انزوا، د نجونو پر تعلیم او د میرمنو د کار په محدودیت، زندانی کولو، هدفي وژنو، صحرایي محکمو او جنگي او بشري جنایتونو باندې بحث شوی دی. په دغه اعلامیه کې راغلي چې د ملي او نړیوالو ترهګرو ډلو پراختیا، د بیان د ازادۍ سیستماتیک سلبول، د رسنیو ازادي او سیاسي او مدني فعالیتونه، د حکومت په جوړښت کې تبعیض، د نړیوالو ژمنو نقص کول او د خبرو لارې د یو پراخ او ملي بهیر نشتون هغه موارد دي چې د طالبانو حکومت په نظر کې نه دي نیولي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی دي چې د دې ناستې ګډونوالو لشپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د ژر تر ژره پرانیستلو غوښتنه کړي او د افغان میرمنو له حق مبارزې ملاتړ کړی چې د خپلو حقونو لپاره یې کوي. دغه سیاسونو چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و د نړیوالې ټولنې له دې کړنې چې تر اوسه یې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی هرکلی وکړ. د ویانا ناسته په اتریش کې د دغه هیواد د بین المللي انسټیټیوټ لخوا د روانې میلادي میاشتې له 15 نه تر 18 نیټې پورې جوړه شوې وه. سره له دې چې د طالبانو حکومت د دې ناستې په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو د دوی ویان زبی الله مجاهد له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د دې ناستې د ګډونوالو پریکړه د افغانستان د خلکو په خیر نه دی. د مقاومت ملي جبهې مشر احمد مسعود، شکریا بارکزی، فوزیه کوفی، په تیر نظام کې د ولسي جرګې ځینو غړو، خزینه فعالینو، په ملګرو ملتونو کې د تیر جمهوري نظام استازي محمود سیقل او یو شمېر نورو سیاسونو په دې ناسته کې ګډون کړی و.
د کابل کندهار د لوی لارې د ترمیم چاري په میدان وردګ ولایت کې پیل شوې دي. دا سړک د میدان وردګ ولایت له دوراني سیمې څخه د غزنی ولایت تر مرکز پورې جوړیږي او 15 میلیون ډالر لګښت پی راځي.
کابل کندهار لوی لارې چې زیاتې برخې په بشپړ ډول ویجاړې شوی، لوژ ځند ورسته طالب چارواکي د بیا رغونې د چارو د پیل خبر ورکوي. د غلوی لار د میدان وردګو ولایت د دورانی سیمې څخه نیولې بیا تر غزنی ولایت پورې 40 کیلومتر اوږدوالی لري او د غراز 1 متر پلنوالی لري رغول کیږي. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت تخنیکی معین عبدالکریم فاتح تیر ورځ ناوخته د دغې لارې د رغولو او د چارو د پیلولو پټی پریکړه.
د دورانی د بازار نه بیا د غزنی تر مرکزه پورې چې 80 کیلومتره سرک جوړیږي، اتش پته پلچکونه بیا د سره جوړیږي او نه نوی هغه پلچکونه دي چې هغه یو اندازه تخریب شوی دغه بیا ترمیم کیږي.
د کابل کندهار لوی لارې چې له میدان وردګ غزنی او زابل ولایتونو تیریږي د افغانستان د ولایتونو او د سیمې هیوادونو لپاره د اقتصادي اړیکو د ټینګښ لپاره خورا مهمه لار بلل کیږي. دغه لار دوی لسیزې وړاندې د امریکا، جاپان او سعودي عرب د 180 میلیونو ډالرو په مرسته په خورا چټکۍ سره ورغول شو. د غلار اتلون کې مسافر او موټر چلون کې د سړک د بیا رغونې لپاره خوښ دي او وایي چې لدې سره به یې ګڼې ستونزې هواري سي. کریم الله او شراغه پر د غلوی لارې موټر چلوي او په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
ولا سړک سره خډیر پستونځ کې استو چې سړکونه ډیر خراب دي ولا چې جوړ شي ډیر به خایې موږ لپاره
بس د ډیره غټه بودی د ورو رس د سړک جوړ سي د ملت ګټه د الله تعالی دولت ته همت ورکي سداس د خیر کورونه وکړي.
طالب چارواکی وای د یاد سړک د بیا رغونې چارې به په نهه میاشت کې بشپړې سي. دا یادونه ورده چې په افغانستان کې تیر حکومت هم د دګلاري د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړې وي خو نامني دغه هڅې بې پایلې پریښودې.
ازادي راډیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د قرغیزستان چارواکي وایي له تاجکستان سره پر پوله په جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر شپږ دیرشو ته زیات شوی دی. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ له چیت پراک او وړو او درنو ډزو سره لا هم لانجمن اوربند په خپل ځای دی. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د قرغیزستان د روغتیا وزارت نن ویلي په سخته ځپل شوی سیمه باتکین کې 12 نور جسدونه هم موندل شوی دي. د منځنۍ اسیا د دغو دواړو ګاونډیو قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ دغه تاوتریخوالی د 2020 کال د تاوتریخوالی پرتله هم خونړی دی. هغه مهال ورته سرحدي شخړه کې دواړو لوریو ته 22 کسان وژل او لک تر لګه 150 نور ټپیان شول. تاجکستان تر اوسه په دغه شخړه کې د وژل شوو رسمي شمیرې نه دی اعلان کړي خو یو شمیر چارواکو د نوم نه خودو په شرط د ازادي راډیو تاجکستان څنګه ته ویلي چې د سرحدي جګړې په پایله کې لک تر لګه 9000 تاجک وګړي وژل شوې دي. پرون شنبه ناوخته څو ساعته وروسته تر دې چې اوربند عملی بڼه غوړه کړه دواړو لوریو راپور ورکړ چې پر سرحدي کلیو باندې ډزې شوې دي. د تاجکستان چارواکو د قرغیزستان ځواکونه تورن کړي چې له اوش سیمینه یې پرون پلخش ولسوالۍ کې پر خلکو توغندي وشتې دي. د تاجک چارواکو په خبره دغه توغندیو کې څلور تنه ټپیان شوي او درې کورونه ویجاړ شوي دي. دغه راپور سملاسي خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي لامل هم نه دی روښانه خو په منځنۍ اسیا او په ځانګړې توګه اوش کرنیز او حاصل ورکوونکي دره کې دا شخړې د شوروي اتحاد له وخته پاتې دي. هغه مهال چې د دغو هیوادونو ترمنځ د بیلتون پولې جوړېدې نو په لوی لاس یې ډلې او قومي ټولنې سره ویشلې. په تاجکستان او قرغیزستان دواړو کې د روسیې پوځي اډې شته خو وروستۍ شخړه کې د روسیې ډېر رول نه تر سترګو کیږي. مسکو د سپتمبر په 14 یو ځل بیا د جګړې د درېدو غوښتنه وکړه. په سیمه کې وضعیت لا هم کړکېچن ښکاري. د قرغیزستان د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي له 130,000 ډیر کسان له باتکین سیمې څخه تخلیه شوي دي. په پلازمینه بشکک او نورو ښارونو کې بیا د جګړې ځپل شوو ته بشري مرستې او وینه راټولېږي. د سره صلیب نړیوال کمیټې هم پرون شنبه ویلي چې د پوځي تحرکاتو د بشري عواقبو په اړه اندېښنه لري.
خبرونو ور اخوا
د زابل روغتیایي چارواکي وای په دغه ولایت کې شاوخوا 14,000 کسان کولرا یا ناسناسی ته په ورته ناروغي اخته شوي چې لدې جمله 12 ناروغان مړه شوي هم دي. له بلې خوا په هغه سیمو کې چې دا ناروغي په کې خبره شوي اوسیدونکو صحي خدماتو ته د نه لاسرسي شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې
د زابل د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي په دغه ولایت کې کولرا ته په ورته ناروغي د اخته کسانو شمیر شاوخوا 15,000 کسانو ته ورسید، چې له دې جملې 12 کسان مسوي دي. د ښاغلي حکیمی په وینا د دې ناروغي تازه پیښې په سیوري او ارغنداب ولسوالیو او د غراز د مرکز کلات په ترنک سیمه کې رامنځته شوي دي.
نوی نوی پیښې دي، هغه د سیوري په د بدین د ارغنداب د ملخیلو عراقو مرغاوی په سیمه کې او همداسې د مرکز د ترنک اړوند د مغلیزو زو په سیمه کې پیښې رامنځته شوي دي.
د زابل د امیر اختیار اسوایی په کولرا ناروغي د اخته کسانو د درملنې لپاره اړوند سیمو ته ګرځند صحیح ټیمونه لېږلې او هغه مریضان چې وضعیت یې خراب وو ځانګړو روغتونونو ته لېږدول سوي دي، خو د دغه سیمو اوسیدونکي صحیح خدماتو ته د نه لاسرسي شکایت کوي او وایي چې یو شمېر کسان پر وخت د نه درملنې له امله مړه سوي دي. جان محمد د زابل د ارغنداب او عبدالحمید د شملزو ولسوالۍ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د صحیح خدماتو د پراختیا غوښتنه کوي.
ډېر دربدري ده، ډېر ټوکټ ټوکټ دي، خلک مخلوق له دې عادت له دې مرضۍ سره ډېر تکلیف بل ځای ګراني مده سارا کې یو دونه تکلیفونه پیښ دي چې دغه ځای راوړو مرګ زوبلم پیښ شوی ده. په دا تابات بدلې په دې شوري کې په علاقه کې دا پنځوس کس مړه شو. نو دغه چې موږ باید سارا کې دا ډاکټران وګرځي
او ډاکټران کورو کورو باندې یو اکسی وکړي او د خلکو ته ہدایت وکړي چې دغه صفایي وسي، تنظیمه برابر شي. ان شاء الله دغه مرض په ختمېدو ده. آینده چې مثال ډاکټران یا عوام ته وایي چې کورو کې حفاظت وسي، د جراثیمو او د میکروبو مخنیوي وسي.
کولرا یا ناس ناسي ته ورته د دې ناروغي پیښې د افغانستان په دوو ولایتونو زابل او هلمند کې رامنځته شوي، چې لومړی لامل یې شدید ګرمي او د حفظ الصحه نه مراعات یاڅوي.
لبل خو په کونړ کې بیا روغتیایي چارواکي وایي چې په ماڼوګي ولسوالۍ کې د ګوزان یا پولیو نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده، چې ورسره په دې ولایت کې د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر زیات شوی دی. په افغانستان کې په روان 2022 میلادي کال کې د پولیو دا دوهمه مثبته پیښه ده چې ثبت کیږي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسول محمد اساق صافي د نوې پیدا شوې پیښې ورسره کونړ ته د ورپیخو غواخونو پاړه ازادي راډیو ته ویل.
په کونړ ولایت کې د پیج درې کلمو په کلی کې یو ماشوم په واد په نامه کې هغه کې د پولیو وایرس لیدل شوی. سمو دا وړاندې په کونړ ولایت کې چې موږ د چاپیریال یا د محیط څخه کم د پولیو د وایرس سمپلینګ کوو په هغه کې هم وایرس لیدل شوی. نو متاسفانه د هغې په تعقیب دغه پیښه په کونړ ولایت کې را پیدا شوې چې دغه یوه پیښه زموږ د ټول کونړ لپاره د خطر زنګ دی. هیله ده چې د واکسین په تطبیق
د خاغلی ساپی په خبره چې اوس هم په کونړ کې یو شمیر کسان شته چې ماشومان ته د واکسین ورکول ورته ګناه ښکاري، خو دینی عالمان به وایي ماشومانو ته واکسین ورکول د هغوی شرعي او بشري حق دی. نو هرې کورنۍ ته پکار دی چې د ګوزن په څیر د لاعلاج او ساري ناروغیو څخه د ژغورلو لپاره له 15 کالو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکړي. مولوی تیمورشاه:
دا چې روغتیا د الله رب العالمین لوی نعمت ده، د دې نعمت ساتنه په هر انسان فرض ده. که غواړو چې روغ او صحتمند پاتې شو، نو راځي چې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسو او د ساري امراض څخه ځانونه خوندي کړو. خپل پاکوالي ته زیاته پاملرنه وکړو، خپل ماشومانو ته وقایوي واکسینونه په خپل وخت سره تطبیق کړو چې په ګوزن او په نورو ساري او خطرناکو امراضو باندې اخته نشي.
دا په روان زیږدیس کال کې په افغانستان کې د پولیو دوهمه مثبته پیښه ده چې موندل کیږي. له کونړ وړاندې د فلج یو مثبته پیښه د پکتیکا ولایت د دیلی ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. د کتلوي معافیت پروګرام مسؤلین ویره څرګندوي چې که چیرته خلک ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین ورنه کړي، نو دغه وایرس په چټکۍ سره خپریږي او نور زیات ماشومان به هم پرې اخته شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی
گاوه په ساده او روانه جبا
او چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر وبجو په منځني چپ دول شپږنی بیاو اف ام 0.15 چپ اوري زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي د پکتیا ولایت د ګردې چېړی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د روغتیا پوهنې کار او کرنې په برخو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي دوی وایي د نامنیو له عمله تیرو شلو کلونو کې د دوی لپاره اساسي کار نه دی شوی لبلې خو د لوګر د خروار ولسوالۍ کې مشانو دینی عالمانو او ځایي چارواکو په هڅو د دوه کورنیو ترمنځ اوږده دښمنۍ په دوستۍ اوښته د دې موضوع تفصیل واوري
د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ اړون په خواجه انګور کلی کې د دوه کورنۍ ترمنځ اته کلنه دښمنۍ چې یو لستنه پکې وژل شي او په دوستۍ بدله او دواړو لور یو بل په غیږ کې ونیول یاد دښمنۍ د قومي مخورو دینی عالمانو او ځایي چارواکو په هڅو منځګړیتو پایته ورسېده د ښکېلو خوا واساسو د جرګې له غړو سره ژمنه وکړه چې په دې سورې سره به هغه ټولې بدۍ او دښمنۍ هیروي چې مخکې تیرې شوې دي د دوړو جانب واساسو خیال محمد کوچی او ایوب میوان په خپل خبرو کې لیاو بلوري وغوښتل چې د دوستۍ ته پابند پاتې شي
الله جل جلاله دې وکړي چې دا صلح مو قائم او دائم وګرځي او نور زه د خپل کورنۍ د غړو څخه په کلکه دا غوښتنه کوم چې نور دې غمیزه ته پاتہ کوي کېږي او د جانب مقابل نه هم دا هله کوم
جانب مقابل نه هم دا خوښ کو چې باید پټول مر کې دا وسی پیخي برامن ته نکی هم خو ان شاء الله رحمان وزدان ته کړه وګتیم لګولې دي ان شاء الله رحمان موږ له خو هیڅ مشکل به هم نه په آینده کې به بيخي ان شاء الله مشکل نه جوړو
د خروار په ولسوالۍ کې د وی قومي شورا دوه تنو غړو فضل دین او محمد صادق په خپل خبرو کې ل چارواکو او قومي مخورو غوښتل چې دا ډول نوري دښمنۍ او قضیه هم حل کړي د لوګر ولی مولوی عنایت الله شجاع بیا له مشرانو وغوښتل چې د خپل پلرونو او نیکونو په شان د خلکو په منځ کې د سود او دښمنیو په ختمولو کې هڅې وکړي د ده په وینا د یو کس تکړهتوب غچ اخیستل نه بلکې صبر زغم او بخنه ده
که یو څوک په جنگ پوهیږي یو څوک په دعوه پوهیږي تاسو د یو پښتنو بچیانې په سول هم پوهیږئ په درگذشت هم پوهیږئ په صبر هم پوهیږئ او شجاع سړی غیرتی سړی هغه څوک نه دی چې هغه خپل دښمن وډار
د طالبانو د حکومت د استخباراتو د عمومي ریاست یو چارواکي مولوي اختر شاه هاشمي جرګې ته په خبرو کې غوښتنه وکړه چې په خپلو کې له دښمنۍ او کرکو او ترپګنۍ لاس واخلي
تاسو لا پیغامونو
زه نظر محمد مټاوال د هلمند ولایت بولان د دریم او زیر سیمې څخه د ازادۍ رادیو ته پیغام پریږدم بعد سلام زمر د دغه دریم او زیر په سیمه کې د زنی خامس رايونه دي چې ډیر سخت جوبل سوي دي او ټول نړیدل دي تقریبا تر نیمایي اندازن زیات نړیدل دي دلته د امرستي والا او د کومکو والا او د نیوشته کېدو والا راځي دغه یو ځینې سرایونه پاخه دي په لوړ باندې یو ځینې خامه دي د خامه سرایو ته هیڅوک هیڅ نظر نه کوي هر څوک چې راسي هغه په خو سرایو یا نیمرو کې سروي وکي هغه خپل مهم کسانو ته کاټونه ورکي یا ورسره لاستي یا د یو بل پر واسطه باندې نو موږ غواړو چې د زموږ سیمه کې دلته سروي وسی او راسي مشته د امرستو مسله کسان مجاهدین ورسره وي دلته هغه ته مشخصه ناڅه شکایتونه کړي دي خو زموږ خبره مقصد څوک نه اوري هر هغه څوک چې ورسره وي هغه هم خله چوپه پاتې څه نه وایي ورته موږ غواړو چې د زموږ شکایت لوړ پړو مقاماتو پرې ورسیږي
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته زه مې وجان تبسم د لغمان ولایت باطاک ولسوالۍ د اندرور د قریز خطا سره په تماس کې یم محترم او دادی منګا پولیسوالی کې او پټول درو کې مخابراتي شبکې ډېرې کمزوري دي لوجیک پوره چارواکو او مخابراتي شبکې لمشرانو او چارواکو نه غوښتنه لرو چې منګا د استونزه حل کړي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422 14 201 شمیره بیا تکراروم 00 420 221 200 یو